مازدیګر ماخام شپږ بجې شوې. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو ماخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د دې نیم ساعت خبری مجلې په راپورونو کې به واورئ چې ایسف وایي د صلاحیت نه لري چې له بهره د حملو په وړاندې د افغانستان دفاع وکړي. د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې عالي شورا په هیواد کې د سولې لاتو څخه د سعودي عربستان د ملاتړ هرکلی کړی. په عین حال کې یو افغان چارواکي ویلي سعودي عربستان غواړي چې په کابل کې یو لوی اسلامي مرکز جوړ کړي. او د انتخاباتو نړیوالو څارونکو د یوکرین د پارلماني انتخاباتو په اړه یو ډیر منفي ارزیابي خبره کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا په یواد کې د سولې له هڅو څخه د سعودي عربستان د ملاتړ هرکلی کړی. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې عالي شورا د سولې په پروسه کې د مرستې لپاره د سعودي عربستان د پاچا د ملاتړ هرکلی کوي او تمه لري چې دغه ژمنه عملي شي. د ارګ ماڼۍ د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې د لوی اختر په ورځ د سعودي عربستان پاچا له ولسمشر حامد کرزي سره په تلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې د خپلې مرستې ډاډ ورکړی دی. په عین حال کې یو افغان چارواکي ویلي دي چې سعودي عربستان په کابل کې د یو لوی اسلامي مرکز د جوړولو تابعه لري چې په جوړولو به یې له 50 میلیون ډالرو څخه تر 100 میلیون ډالرو پورې لګښت راشي. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر دایالحق عابد د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پر دې پروژې تیره اونۍ په جده کې موافقه وشوه او د آبادۍ کار به راتلونکي کال پیل شي. د اسلامي مرکز به د کابل د مرنجان په غونډۍ جوړ شي. په دې مرکز کې به یو پانتون، یو روغتون، د سپورت یو تالار او یو ستر جومات چې په یو وخت به 15,000 لمونځکوونکي په کې ځایېږي شامل وي. دې مرکز ته به د سعودي عربستان د پاچا عبدالله بن عبدالعزیز نوم ورکول کېږي او اداري چارې به یې د سعودي او افغانستان د مذهبي چارو وزارتونه په ګډه سنبالوي. د کونړ چارواکي وایي چې د دې ولایت دوی سرحدي ولسوالۍ په تیرو څلور ساعتونو کې د پاکستان د پوځ لخوا په څه کم سلو توغندۍ ویشتل شوې دي. د کونړ د والي ویاند واسف الله واسفي ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستان له خاورې د انګام ولسوالۍ ته 290 او سرکانو ولسوالۍ ته 2 توغندۍ ورغورځول شوې چې مرګ ژوبله نه لري. د نوموړي په خبره له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کونړ په یو شمېر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې په زرګونو توغندۍ ویشتل شوې چې لسګونه کسان پکې وشل شوي او ژوبل شوي دي. د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې نن په غزنی کې له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې یو شمېر وسلوال مخالفین وژل شوي. ایساف ځواکونه وایي په دې اړه په یو خبرپاڼه کې ویلي دغه عملیات د طالبانو د یو قومندان د نیولو په هدف شوي. په خبرپاڼه کې د وژل شوو وسلوالو طالبانو دقیق شمېر نه دی په ډاګه شوی. خپل وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د هلمند چارواکي وایي چې نن د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ملي پوځ دوه سرتیري ووژل. په داسې حال کې چې د امریکا ختیځو ایالتونو ته د هوریکن سنډي په نوم طوفان ور روان دی، په سلګونو زره کسان له خپلو کورونو څخه وتلي دي. د هوریکن اوله درجه طوفان چې په سات کې د 160 کیلومترو په سرعت بادونه هم ورسره ملي دي، ښایي نن ناوخته یا هم سبا وختي تر نیو جرسی ایالت پورې ورشي. تر 2 میلیون زیات کسان به د دې طوفان له کبله اغېزمن شي. له شمالي کالیفورنیا څخه تر نورو ایالتونو پورې لکه په نیویارک او نورو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر امریکایانو غږ کړی چې د سندي په نوم د سمندري طوفان را رسیدو ته په ډیر جدیت سره چمتو شي او له خلکو یې غوښتي دي چې د دولتي او سیمه ییزو چارواکو هدایاتو ته ځیر شي.
د وی تر اوسه نه پوهیږو چې دا طوفان به کوم ځای ته ورسیږي او کومې سیمې به وځپي. له همدې امله په دې اړه د سیمه ییزو معلوماتو ترلاسه کول موږ ته ډیر مهم دی چې وکولای شو په پراخ او چټکه توګه د دې طوفان ثواب ووایو. دا طوفان د کاربین له ټاپوګانو څخه د امریکا پر خوا روان دی. د انتخاباتو نړیوالو څارونکو د یوکرین د پارلماني انتخاباتو په اړه یوه ډیره منفي ارزیابي خپره کړې ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د انتخاباتو د څارنې د لنډمهاله ماموریت مشري والبورګا همسبورګ ډوګلاس نن په کیف کې وویل دا انتخابات په یوکرین کې ډیموکراتیک بهیر بیرته شاته بیایي. نوموړي په واکمنو سیاستوالو انتقاد کړی چې حکومتي سرچینې د انتخاباتو د نتایجو د بدلولو لپاره کارولي. تر اوسه پورې د دې انتخاباتو په سلو کې 60 رایې شمېرل شوي او د ولسمشر ویکتور یانکوویچ واکمن ګوند پکې برلاسي ښکاري. دوی د شمیرل شو رایو په سلو کې څلور دیرش رایې خپلې کړې دي. په دې پسې د زنداني پخوانی صدر اعظم ګوند چې هغه په دویمه درجه کې راغلی دی. د اسرایلو پوځ وایي جنگي الوتکوې د غزې په ترانګه کې پر هغه سیمه بریدونه کړي چې د دوی په وینا ترې پر اسرایلو توغندي وشتل شوي دي. د اسرایلو د پوځ په وینا د هوایي برید یې له غزې څخه د توغندیو د بریدونو په ځواب کې کړی دی. د اسرایلو پوځ همدارنګه ویلي دي چې د نن ورځې په لومړیو کې د غزې څخه د وسلوالو پر اسرایلو یولس توغندي وشتي. تر اوسه پورې د دواړو خواوو څخه د تلفاتو رپورټونه نه دي ورکړل شوي. وروسته تاوتریخوالی په دې سیمه کې د هغه لړزان د اوربند په اړه پوښتنې راپورته کړي چې تېره اونۍ د دواړو خواوو ترمنځ پیل شو. او د سعودي عربستان په مکه معظمه کې نن د حج مراسم پای ته رسیږي. د مکې معظمې والي شهزاده خالد الفیصل د سګنی 15 ورځنی حج مراسم تر ټولو بریالي مراسم وبلل. تر 3 میلیونو زیاتو مسلمانانو سکل د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. سکل د حج په مراسمو کې د کومې ځانګړي امنیتي او روغتیايي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. یوازې له افغانستان څخه د حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته 10,000 کسان تللي.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول هیواد کې او د اف ام په 100.5 څپه په لوی ښارونو کې خبرونه کوي. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. ایسف وایي له بهر د حملو په وړاندې د افغانستان د قلمرو د دفاع صلاحیت نه لري. د سولې عالی شورا سعودي عربستان د هغې ژمنې هرکلی کړی چې غواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د افغانستان وزارتخانې سږ کال بیا هم د خپلو بودیجو په پوره لګولو کې پاتې راغلي دي. افغان حکومت د هغو کسانو فهرست برابر کړی چې د مسلکي زده کړو لپاره قطر ته استول کیږي او په پام کې ده چې د مزار شریف هوایی ډګر په نږدې راتلونکي کې د کورنیو او نړیوالو الوتنو لپاره چمتو شي. که د خبرې مجلې ته تر پایه غوږ شئ نو د سوریې د روان بحران او نورو نړیوالو موضوعاتو په اړه هم په زړه پورې راپورونه او مطالب درته وړاندې کوو. د ناتو په مشرۍ ایسف ځواکونه وایي چې دوی د بهرنیو حملو په وړاندې له افغانستان څخه د دفاع صلاحیت نه لري. د ایسف ځواکونو ویاند نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې همدارزو ویل چې د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې دوی یوازې د نن په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې ماموریت لري. نوموړي دا څرګندونه د هغو انتقادونو په جواب کې کړي چې ځینې عام افغانان وایي ایسف ولې د پاکستان له خاورې د هیواد پر ختیځو سیمو د راکټي حملو مخه نه نیسي. احمد زبیر جمان او په دې اړه تفصیل.
د پاکستان له خاورې د افغانستان په خدیجه سیمو په ځنګړی توګه د کونړ په جینو لسوالو د راکټي حمله د مخنیوي لپاره چې افغان دولت کومې هڅې کړې دي تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په افغانستان کې مشتو د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونو چارواکو او امریکایي ډیپلوماټانو هم تل په دې اړه په احتیاط خبرګون خدلې او انځینوې دا هم نه ده منلې چې د پاکستان له خاورې راکټي حمله کیږي. خدای ایساف ځواکونو ویان جنرال ګوینتر کاتس د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې د یو پوښتنې په ځواب کې وویل د دوی په ماموریت کې د بهرنۍ حملې په وړاندې له افغانستان څخه دفاع نه ده شامله. دوی ښکاره ده موږ دلته د دې لپاره یو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نشي. موږ دلته راغلي یو چې له افغان چارواکو سره د سولې او ثبات په ټینګېدو کې مرسته وکړو. خو دا زموږ په وظیفه کې نه ده شامله چې د بهرنیو عسکرو په وړاندې له افغانستان څخه دفاع وکړو. د راپورونو له مخې په تیر شاوخوا یو کال کې د پاکستان له خاورې په زرګونو د توپ مرمۍ په کونړ لګېدلې دي. په دغو حملو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې او یو شمېر کورنیو خپلې سیمې پرېښې دي. بلخوا یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د پخوانیو ژمنو له مخې نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د افغانستان له خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا نه ساتنه وکړي. د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امان هم په دې باور دی.
نړیواله ټولنې د اول بنه تر دویمه بنده پورې هغه تعودونه چې هغه وعدې او هغه ژمنه چې د افغانستان خلکو ته او د افغانستان دغه د جغرافیوي نقطې سره کړي دي هغه قابل د تطبیق دي او د افغانستان حکومت باید وغواړي. متاسفانه چې د افغانستان په حکومت کې دغه شایستګي کاری وجود نه لري او دغه ظرفیت پکې وجود نشته نست اصلا دی مجبور دی چې بعضی اوقات غیر مسؤلانه خبرې نړیوالو ټولنه وکړي.
د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې جمهور رئیس حامد کرزي په یو خبري کانفرانس کې وویل امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په وړاندې له افغانستان څخه دفاع نه کوي. ښاغلي کرزي ټینګار وکړ چې افغانستان د خپل امنیت او د بهرنیو ګواښونو د مقابلې لپاره درنو وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري. نوموړي خبرداری ورکړ که امریکا په دې برخه کې همکاري ونه کړي نو افغانستان به هند، چین او روسیه ته په دې اړه مراجعه وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا په هیواد کې د سولې له خبرو څخه د سعودي عربستان د ملاتړ هرکلی کړی. د دې شورا چارواکو هیله څرګنده کړې چې د سعودي دا اقدام د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په برخه کې ګټور تمام شي. ځینې سیاسي کتونکي په دې باور دي چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو په برخه کې سعودي عربستان ښه منځګړی نه بولي، خو ځینې نور بیا برعکس نظر لري. د نسیم شفق په راپور کې په دې اړه نور جزئیات وړاندې کیږي.
د افغان حکومت لخوا له ډیرو هلو ځلو او مکررو غوښتنو وروسته د سعودي عربستان لخوا په دې اړه د شین څراغ ښودل د سولې عالي شورا هم خوشبینه کړې ده. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار هیله ښیي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو اترو څخه د سعودي عربستان ملاتړ او منځګړیتوب ښه او لازمه نتیجه ورکړي.
موږ د سعودي عربستان له دې دوستانه او د ورورولۍ د ژمنو هرکلی کوو. دغه راز هیله څرګندوو چې د سعودي عربستان همکاري مثبته نتیجه ورکړي. همداشان هیله لرو چې دا ژمنې عملي سي.
د جمهوري ریاست لخوا د خبرې شوې مطبوعاتي اعلامیه له مخې د سعودي پاچا له جمهور رئیس حامد کرزي سره په یوه ټلیفوني اړیکه کې په افغانستان کې د سولې د پروسې سره د مرستې ژمنه کړې. د سولې عالی شورا په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د سعودي عربستان لخوا د ملاتړ اعلان او د عرفې په ورځ د نوموړي هیواد د لوی مفتي لخوا د ځانوژونکو حملو حرام ګڼل هم بې اړیکې نه بولي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار دا دواړه موضوعګانې د یو سیاست زیږنده بولي. سعودي عربستان تر دې وړاندې هم د افغان حکومت لخوا د سولې له هلو ځلو ملاتړ کړی، خو په دې برخه کې تر اوسه د عملي اقداماتو نښې نښانې نه دي لیدل شوي. که څه هم داسې اندېښنې شته چې تر اوسه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې پروسې په پرمخ وړلو کې هیڅ یو هیواد بریا نه ده ترلاسه کړې، خو یو شمېر کتونکي په دې اړه د سعودي عربستان هلې ځلې هیلې بښونکې بولي. دوی وایي چې د افغان حکومت او سعودي عربستان خو اړیکو او پر ځینو طالب مشرانو د هغه هیواد نفوذ ته په پام سعودي عربستان کولای شي چې په افغانستان کې د سولې روانې هڅې یوې ښې او لازمې نتیجې ته ورسوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د سولې عالي شورا په افغانستان کې د سولې له خبرو اترو څخه د سعودي عربستان د ملاتړ د اعلان هرکلی کړی. د یو بل خبر له مخې افغان چارواکي وایي چې سعودي عربستان په کابل کې یو لوی اسلامي مرکز په پام کې لري چې په جوړولو به یې له 45 میلیونه ډالرو نیولې تر 100 میلیونه ډالرو پورې لګښت راشي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست داعی الحق عابد فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې پر دې پروژې تیرونه په جده کې موافقه وشوه او د رغونې کار به په راتلونکي کال کې پیل شي. د دې مقام په وینا د اسلامي مرکز به د کابل د مرنجان په غونډه کې جوړ شي او یو پوهنتون، یو روغتون، د سپورت یو تالار او یو لوی جماعت چې په یو وخت کې به 15,000 لمونځ کوونکي پکې ځای شي په دې پروژه کې شامل وي. د مرکز ته به د سعودي عربستان د پادشاه عبدالله بن عبدالعزیز نوم ورکول کیږي او اداري چارې به د سعودي او افغانستان د مذهبي چارو وزارتونه په ګډه سمبالوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او دا د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله ده. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې سږ کال هم د هیواد ډیرو وزارتونو او ادارو خپل پراختیايي بودیجه په ډیره کمه اندازه لګولې ده. د مالیه وزارت ویاند وحید الله توحیدی ازادۍ راډیو ته وویل داسې ادارې هم شته چې تر اوسه په سلو کې لڅلورو فیصدو کمه پراختیايي بودیجه مصرف کړي. د جمهوریت ریاست چارواکي دمنې چې د دولتي ادارو لخوا د پراختیايي بودیجه د کم لګښت اساسي علت د ظرفیتونو ټیټوالی یا په ځینو حالاتو کې بالکل نشټوالی دی. د موضوع تفصیل لکابل د ازادۍ رادیو د خبریال اسدالله لودین پر راپور کې
د مالیه وزارت وای چې اکثر وزارتونو او ادارو تر اوسه ډیره کمه پرختیایي بودیجه لګولې ده. د مالیه وزارت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته په امریکا کې وویل داسې ادارې هم شته چې تر اوسه یې د روان 1491 مالی کال څخه باندې 3% بودیجه لګولې ده.
1491 کال انکشاف بودیجه چې وزارتو ته ورکړ شوی و رنګ رنګ مصرف شوی دي، ځینې ډېر زیات مصرف کړي او ځینې د بد مرغه تر اوسه پورې سم نه دي مصرف کړي. هر وزارت چې کمی مصرف کړي ځواب ورکوونکی خپل وزارت دی. د ښاري انکشاف وزارت تر ټولو ډېر زیات بودیجه مصرف کړي چې تقریبا 100% ته رسیږي. ځینې وزارتونه دي چې خپل بودیجه حتی تر 3% پورې مصرف کړي.
مالیه وزارت ازادي راډیو ته د بودیجې د لګښت یو لیست وسپاره. د دې لیست له مخې په مهمو ادارو کې مشرانو جرګې او لوی څارنوالۍ خپل تر ټولو کمه پرختیایي بودیجه یعنی څه باندې 4% لګولې. همداشان عدلیې وزارت څه باندې 8%، د اطلاعاتو او فرهنګ او قومونو او قبایلو وزارتونو څه باندې 10% پرختیایي بودیجه لګولې. د لیست له مخې خپله جمهوري ریاست څه باندې 14%، د چارو ادارې 10.15%، د لوړو زده کړو وزارت 10%، او د اوبو او برښنا وزارت 12.09% بودیجه لګولې ده. له ښاري پراختیا وزارت سربیره چې د لیست له مخې تر ټولو ډیره بودیجه لګولې، فواید عامه، ښځو چارو او د کلیو پراختیا وزارتونه هم تر اوسه په هغو ډلو کې راځي چې خپل پراختیایي بودیجه له 30% څخه زیاته لګولې ده. پاتې ادارو او وزارتونو بیا خپل بودیجه د 40% او 30% ترمنځ مصرف کړی ده. د جمهوري ریاست چارواکي دا مني چې د یو شمېر وزارتونو او ادارو لخوا د پراختیایي بودیجې د کم لګښت اساسي علت د ظرفیتونو نشتوالی دی. په تیرو کلونو کې هم اکثر وزارتونو خپل پراختیایي بودیجه په کافي اندازه نه و لګولې، او د وزارتونو پر دې کار ولسی جرګې هم پراخ انتقادونه وکړل. د افغانستان مالی کال د جدي په میاشت کې پیلېږي چې د بل کال د قوس میاشتې تر وروستیو پورې دوام کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت قطر ته د افغان مسلکی کارګرانو د لیګلو پروګرام بیا پیلوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی و چې په تیرو دوو کلونو کې دا پروګرام عملی شي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د جوړېدو په اړه د خبرو له کبله دا پروګرام وځنډید. دا چارواکي وایي قطر ته د مسلکي کارګرانو د لیګلو د لیست پر جوړولو کار پیل شوی او هیله ده چې دا پروګرام به ډیر ژر پیل شي. احمد وایس سمیم او په دې اړه تفصیل.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو په وینا په قطر کې د کار د شرایطو او غوښتنې له مخې د افغان مسلکي کارګرو لست ترتیبوي. قطر ته د افغان کارګرو د لیږلو موافقه 3 کاله مخکې د افغانستان او قطر د حکومتونو ترمنځ شوې وه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ځنډیدلی پروګرام اوس بیرته له سره پیلېږي او دوی د ماهرو افغان کارګرو د لست په برابرولو لګیا دي.
ستیاره خودلای څو زمونږ یو شمیر کارګر ومني په بشری ځواکي اوس بهر ته زمونږ د کارګرو د لیګلو دفتر د ماهرو کارګرو په لیست کار کوي. کله چې لیست ترتیب شو هغه قطر ته لیږي او مونږ انتظار بسو چې هغه د خپل کارګرو د منلو لیست درته مونږ ته ولیږي او وروسته به مونږ د هغه لپاره زمينه او اسانتیاوي برابرې کړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال وایي چې د پخوانی موافقه لیک لمخې یو شمیر افغان کارګر د قطر په بیلابیلو کمپنیو کې په کار ګمارل کیږي، خو ښاغلی محمد د ډول پروګرام نو پر عملی کېدو د سیاسي پروګرامونو لړۍ اغیزمنه بولی او وایي په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانستلو په اړه خبرو او پاتې دی وکال کې د سولې خبرو دغه پروګرام زنده ولای و. نوموړي وویل چې د قطر حکومت غوښتي څو هغه هیوات د افغان کارګرو لیګل د خصوصي سکتور لخواوشي ترڅو د دوی د شرایطو سره سم افغان کارګرو ته ډېری اسانتیاوي برابر شي. د نوموړي په وینا دوی د قطر چارواکو د شرایطو د منلو په خاطر له یو شمېر خصوصي کمپنیو سره نونه هم لاسلیک کړی دي او په دې برخه کې د متحده عربی اماراتو او سعودي عربستانو چارواکو سره هڅې پیل کړی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارګران د دغه پروګرام پر تطبیق به باور دي او وایي حکومت به د هغوی لپاره قطر ته د تلو چانس ورنکړي.
او په کورنیو مسایلو کې ورسته دا راپور ده چې د مزار شریف د هوایي ډګر د بیا رغونې چارې بشپړې شوې او په پام کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه فعالیت پکې پیل شي. چارواکي وایي په دې نړیوال هوایي ډګر کې هر راز امکانات برابر شوي او ډېر ژر به د کورنیو او نړیوالو پروازونو لپاره چمتو وي. د ازادي راډیو خبریال لطیف سحاک راپور راکوي.
د مزار شریف اوایي دګر ترمینل د وسایتو په تنځای او اداري خونو باندې چې دوه کلونو راهیسته د جوړولو کار روان و اوس مهال بشپړ او په پام کې ده چې د 2012 کال تر وروستیو پورې به ګټې اخیستلو ته چمتو سي. د نړیوال ترمینل باندې څه نوی جوړ سوی 50 میلیونه یورو لګښت راغلی چې د آلمان او عربي اماراتو لخوا ورکول سوي دي. د بلخ ولایت د هوایي ډګر چارواکي وایي د دې ډګر ترمینل په بین المللي معیارونو سره سم جوړ سوی او مسافرو ته به زیات اسانتیاوې برابری سي. د مزار شریف هوایي ډګر ملکی عامر محمد آصف وایي د دې ترمینل د پرانیستلو سره به بهرني پروازونه هم د نړیوال ډګر نه پیل سي او همدا اوس دوه عربي یو ترکیه او یو هندي شرکتونه حاضر سوي دي ترڅو د هوایي ډګر نه خپل پروازونه پیل کړي.
هم پروازهای ملي داخلي
کورني او بهرني پروازونه به د ډګر نه پیل سي. د مسافرینو د تلاشۍ پر مهال هغه ستونزې چې اوس مهال موجودې دي دا ټولې به لرې سي. موږ دلته لس اکسرې ماشینونه فعال لرو. د میلمنو لپاره یو لوی سالون لرو، کانتین لرو، جماعت لرو او د اړتیا وړ ټول توکي په نړیواله بڼه برابر په دې ډګر کې جوړ سوي دي. په همدې حال کې د مزار شریف د هوایي ډګر د پولیسو مشر خان محمد بی وایي په دې نوي ترمینل کې ټول امنیتي تدابیر هم په پام کې نیول سوي دي چې مسافرو ته به زیاتې اسانتیاوې رامنځته سي. دو کال مخکې د دې ډګر نوی د پرواز خط هم د آلمان هیواد لخوا جوړ سوی و. افغان سوداګر وایي د دې ډګر جوړېدل به د بلخ ولایت او په خاصه توګه د شمال ولایاتو خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، یو خبر چې همدا شېبه راورسېده وایي چې ترکیه، اسپانیا او فرانسې په فاریاب ولایت کې د اختر د لومړۍ ورځې د ځانوژونکي حمله غندلې ده او د دریو وړو هیوادونو افغان ولسمشر ته په پیغامونو کې د حمله غندلې او د افغانستان له خلکو او د دې پیښې د دې حملې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د اختر په لومړۍ ورځ د فاریاب ولایت په پلازمینه په مرکز میمنی ښار کې ځانوژونکي 44 کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ ځانګړي استازي اخصر ابراهیمی نن خوشحالي څرګنده کړه چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو لخوا د اوربند وړاندیز بریالی نه شو. ابراهیمی ټینګار وکړ چې دوی به پرې نه ږدي چې دا مسله په سوریه کې د سولې روانې هڅې ناامید کړي. په دې اړه د فرشته جلال زی راپور واوري.
په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې وایي چې د جمعې له ورځې راهیسې په نښتو کې سلها او تنه وژل سوي دي. د سوریه دولتي تلویزیون نن وویل چې لشتله ژلستنه په دمشق کې په بمی چاودنه کې ووژل سول او دای د تروریستي ډلو کار بللی. په عین حال کې د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او د عربي ټولنې ځانګړی استازی اخصر ابراهیمی نن په مسکو کې وو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره یې وکتل. د خوښنی څرګنده کړ چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د اوربن وړاندیز بریالی نه شو، خو ټینګار یې وکړ چې دا به په سوریه کې د سولې لپاره رواني هڅې مایوس نه کړي. د سوریې بحران ډیر خطرناک دی، وضعیت ډیر بد دی او د لا خرابېدو په لور روان دی. نړیواله ټولنه ټول باید سره راي وځای سي د سوریې د خلکو مرسته وکړي او د بحران ته د حل لاره پیدا کړي. ابراهیم ویل په سوریه کې اعلان شوی اوربند هغه چې دوی تمدرلو د ټینګنسو خدا به د سولې لپاره هڅې اغیزمنې نه کړي. په همدې خبري کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې د سوریه د بحران په اړه باید نړیوال پیوژه خبري وکړي او یو دریت غوړه کړي.
необходимо чтобы все внешние игроки использовали своё влияние на различные сирийские
دوی دا مهمه ده چې ټولې بهرنۍ چارې باید په سوریه کې پر بیلابیل اړخونو که حکومت دی او که مخالفین د خپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی ټولو ته یو ډول پیغام واستوي. هیڅ یو لوری باید په ځنګړي ډول ونه هڅول شي چې د بحران او د وینو تویولو ته دوام ورکړي، بلکې هغوی وهڅوي چې په بیړني ډول اوربند وکړي او سیاسي پروسه پیل کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او د عرب لیگ ځانګړي استازي اخسر ابراهیمی ویلي په سوریه کې هم د سیمې د نورو هیوادونو په څیر د رښتینی بدلون اړتیا ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او د عرب لیگ ځانګړي استازي به نن له روسیې څخه چین ته ځي او په پیکینګ کې به هم له چارواکو سره پر همدې مسله خبرې کوي.
د سوریه د بحران وروستي حالت د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن نن الجزایر ته ولاړه. میرمن کلینټن به د الجزایر له ولسمشر سره د گاونډي هیواد مالی د بحران په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي بنسټپالو لخوا اداره کیږي. میرمن کلینټن تیر کال هم الجزایر ته سفر کړی و. د فرانسې خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې مهم ټکی فرح هیواد وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د بهرنیو چارو وزیر میرمن کلینټن او د الجزایر د ولسمشر د خبرو عمومي اجنډا په اسلامي المغرب کې د القاعده پر موضوع تمرکز دی. میرمن کلینټن به له جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقه او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې. الجزایر د مالی له هیواد سره ډېره اوږده پوله لري. د مارچ په میاشت کې اسلامي بنسټپالو په مالی کې لا کودتا څخه ورسته د دې هیواد شمالي سیمه په خپل کنټرول کې راوستله. موریتانی او الجزایر دواړه هیوادونه د دې بحران د سیاسي حل لپاره د خبرو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام چې په الوتکه کې لمیرمن کلینټن سره یو ځای وو خبرې اعلان ته وویل الجزایر تر ټولو غښتلی ساحلي هیواد دی او له اي کیو اي ام او یا په اسلامي المغرب کې د القاعده د موضوع په معاملې کې د امریکا په یو ډیر مهم متحد بدل سوی دی. امریکایي ډیپلوماټ زیاته کړه چې د مالی په هیواد کې حکومتي ځواکونو سقوط وکړ یا غیانو کودتا وکړه، نو د الجزایر اهمیت تر بل هر وخت زیات سو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د الجزایر ولسمشر د خبرو تمرکز به پر همدې موضوع وي. امریکایي ډیپلوماټ پر دې خبر ټینګار وکړ او زیاته کړه ډیر سخت باور دی چې الجزایر د مسالې د حل یو مهم اړخ دی. الجزایر او مالی هیوادونه 1400 کیلومتره ګډه پوله لري. الجزایر چې یو غښتلی پوز لري په لومړي سر کې پر مالی هیواد باندې د پوځي مداخله سره سخت مخالفت کاوه. اوس الجزایر د مالی پر هیواد باندې د پوځي مداخله خبره نه ردوي، خو په دې شرط چې په خپله به په دغه پوځي مداخله کې شکل نه وي. الجزایر مقامات اندېښمن دي چې په هیواد کې به یې بې ثباتي رامنځته شي.
د نړیوالو مسایلو کې پاتې کیږو. زموږ بله مسله د یوکرین انتخابات دي. په یوکرین کې د پارلماني انتخاباتو د څارنې نړیوالو ډلو په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ په اړه مایوسي څرګنده کړې او ویلي دي چې دا هیواد پر شا تللی دی. په دې اړه وروستي جزئیات د فرشتي جلالزئی په راپور کې
نړیوالو څارونکو د یوکرين د انتخاباتو په اړه منفي نظر ورکړی. په یوکرين کې د انتخاباتو د څارنې لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د لنډمهالې ادارې مشر ولبرګا هابسبرګ نن یو خبري کانفرنس ته وویل چې په دې انتخاباتو کې د قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستلو او د بډو کارولو ته پاملرنه داسې ویل کېږي چې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ بهیر په شا تللی دی. هغه نن په کیف کې خبري کانفرنس ته وویل یوکرین شاته تللی ځکه سلها او تنه کاندیدان یې د تخنیکي دلایلو په خاطر په انتخاباتو کې د ګډون څخه محروم کړل. دا خو اصلا د یادولو نه ده چې په غیر منصفانه ډول میرمن تیموشینکو او ښاغلی لوتسینکو په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو څخه محروم شول. د زیاته کړ چې په یوکرین کې د انتخاباتو په اړه مطبوعاتي ادارو غیر منصفانه تبلیغ کړی او مالی شفافیت په دغه بهیر کې موجود نه و. په یوکرین کې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون لخوا خبرې شوې شمیرې څرګندوي چې تر اوسه پورې 80% رای شمیرل شوی دی. د جمهور رئیس ویکتوریا نکوویچ په مشرۍ ګوند 40% رای ګټلی او تر نورو مخکې دی. د تیموشینکو په مشرۍ پلانانه ټاټوبې ګوند په دوهم ځای کې دی او د رپورټونو پر اساس 22% رای ګټلی دی.
وروستی راپور دا چې د هریکان سندی په نامه د سمندري طوفان د رسیدو په درشل کې د امریکا په څو ایالتونو کې ښوونځي، دفترونه، بازارونه او ښاري ترانسپورت بند شوی. د اټکلونو له مخې ښایي دا سمندري طوفان نن ناوخته د امریکا ختیځو سواحلو ته ورسیږي.
د امریکا متحده ایالات له وخت نه مخکې د طوفان له خطر سره مخامخ دی او د رسنیو په ریپورټونو کې دغه طوفان د اکتوبر د میاشتې حیرانوونکي طوفان بلل شوی دی. اوس مهال دغه طوفان چې په ساعت کې د 120 کیلومتر په واټن مزل کوي او د امریکا ختیځو سواحلو په لور روان دی، د کاربین د حوزې په هیوادونو کې شپږ 80 کسان وژلي دي. د امریکا په نیو جرسی او نورو زیانمنونکو سیمو کې نن اکثره دولتي دفترونه، ښوونځي، بازارونه، خاري ترانسپورټ او ان هوایي ډګرونه تړل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره شپه دغه طوفان یو خطر وباله او ویل چې دوی ټول د هغې په اړه اندېښنه لري.
Obviously all of us across the country are concerned about the potential impact of
دی وای په سرګند ډول چې د هیواد په کچه موږ ټول د طوفان د لګیدو د قوت په اړه اندېښنه لرو. دا یو جدي او ستر طوفان دی او په ختیځو سواحلو او د اتلانتیک په منځنۍ سیمه کې خلکو ته زما لومړنی پیغام دا دی چې دا طوفان دی جدي ونیسي او د چارواکو ټول سپارښتنه دې تعقیب کړي، ځکه دوی به تاسو ته په راتلونکو ورځو کې د دې طوفان په وړاندې د تیاری لپاره ښې مشورې درکړي. لوري ویل کېږي چې دغه طوفان د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د باراک اوباما او میټروم د انتخاباتي کمپاینونو هم له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا د جمهور ریاست